قدر منوریدونکو یو وار بیا ستری مشهیده وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې روس د ملګري ملتونو لخوا د لیبیا پر ضد د بنزینو د قرارداد تایید کړی. په لیبیا کې د خرابو حالاتو له امله هلته د کار روزګار لپاره تلي ګڼ شمېر پښتانه د ستونزو سره مخ دي او د پاکستان د سفارتخانې نه ډېر ګیله من دي. خو راځئ چې د هر څه نه وړاندې د اسرار العالم محمد نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
اول د مهم خبرونو لنډیز. پاکستانی رسنۍ وای په کراچۍ ښار کې د ډزو په بیلابیلو پیښو کې د دریو پولیسوالو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او څلور تنه جوبل دي. د افغانستان د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې دوه بمی چاودنې شوي چې ورکې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لیبیا د حکومت خلاف د بندیزونو د لګولو پریکړه کړې. او د کرکټ د ورلد کپ په ترڅ کې دا مهال د انګلینډ او هندوستان ترمنځ مقابله روانه ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستانی رسنیو لمخې په کراچۍ ښار کې د ډزو په بیلابیلو پیښو کې د دریو پولیسوالو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او څلور جوبل دي. رسنۍ د پولیسو له خولې وایي چې نن سهار وختي د ګلستان جوهر په سیمه کې د دوو کسانو مړی موندل شوي. بلخوا ناڅرګند وسلوالو د ګلستان جوهر تاڼې یو پولیس چارواکی هم په ډزو وژلی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې بیګا د ګلشن اقبال تاڼې په حدودو کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې هم دوه پولیسوالا جوبل شوي. پولیسو دا پیخې هدفی وجنې بللې دي. د کندهار ارغنداب په چاودنو کې دیالس تنو ته مرګ جوبله اوښتې ده. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سپو جنګولو په میدان کې د شوو چاودنو له امله اته تنه وژل شوي او پنځه نور جوبل دي. دغه چاودنې نن غرمه دولس بجې د کندهار ښار شمال لویدیځ ته د ارغنداب ولسوالۍ د سرکاري باغ د ګلکلاچا په سیمه کې وشوې. د ارغنداب ولسوال حاجي شاه محمد وایي چې په دې پیښه کې اته عام وګړي وژل شوي او پنځه تنه چې پولیس دي جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په خوست کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته ملکی کسان وژل شوي وو او د فاریاب ولایت په شیرین تکاب ولسوالۍ کې د وزلوبې په میدان کې د ځانمرګي برید له امله بیا یو تن وژل شوی او شل نور جوبل دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یوه ګډه پریکړه کې د لیبیا د ولسمشر مومر کزافی د هغه په نږدې ملګرو او د کورنۍ په غړو د بندیزونو لګولو پریکړه وکړه. دا قرارداد په کزافی د هغه په نږدې ملګرو او د کورنۍ په غړو په سفر کولو د بندیز لګولو او د هغوی د شتمنیو د کنګال کولو غوښتنه کوي. همدارنګه د قرارداد له مخې د جرمونو په نړیوال عدالت هم غږ شوی چې د لیبیا د حکومت خلاف د مظاهره کوونکو خلکو حال دی واخلي او د ولسی خلکو وجون کې دی محاکمه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسان رایس په دې اړه وایي:
When atrocities are committed against innocents, the international community must speak with one voice.
کله چې په معصومو انسانانو ظلمونه وشي، نړیواله ټولنه باید په یوه خوله ورته ځواب ووایي او نن همداسې وشول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د لیبیا سرغړونې وغندلې او دا د لیبیا حکومت ته یو واضح پیغام دی چې د خلکو وژل دې بند کړي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په عارضي توګه د لیبیا په سرخار ترابلس کې د خرابې امنیتي وضع له امله خپل سفارت تړلی دی. برتانیا وایي دوی په یوه ځانګړې کرایه شوې الوتکه کې د خپل سفارت عمله د ترابلس نه هېواد ته رسولې ده. د پنجاب وزیرالله شهباز شریف د کابینې نه د پاکستان د پیپلز پارټۍ د نهو وزیرانو د لرې کولو په مقصد گورنر سردار لطیف کوسا ته یو رسمي لیک لیږلی دی. دا لیک د خالی په ورځو ناوخته لیږل شوی چې ورکې د پیپلز پارټۍ سره د تعلق لرونکو دیالسو پارلیماني سکترانو د لرې کولو غوښتنه هم شرط ده. د پنجاب د گورنر لخوا تر اوسه په دې اړه کوم ګام نه دی پورته کړی شوی. د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامیې له مخې د تیرا سیمې د زکات کمیټې چیرمن حاجي عبدالودود افریدی نامعلومه کسانو وژلی دی. نور حال د مشال ریډیو خبریال فرحت چینواری راکوي.
حاجي عبدالودود افریدی اته ورځې وړاندې ناڅرګند وسلوالو د باډۍ نه تښتولی وو او نن یې مړی د تیرا په نری بابا سیمه کې میلاو شو. د ځای خلکو په وینا حاجی عبدالودود افریدی په جماعت اسلامي ګوند کې پاتې شوی دی، خو اوس یې یوازې د خیبر ایجنسۍ د زکات د کمیټې د چیرمین په توګه باندې کار کولو، او د حاجی عبدالودود افریدی د وژلو پړه لا تر دې دمه چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستی.
او اخیری خبر د کرکټ، د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې دا مهال د هندستان او انګلند ترمنځ په زړه پورې لوبه روانه ده. هند ټاس وګټلو او لومړی د بیټنګ کولو فیصله وکړه. دا وخت هندستان د 3 وکټو په تاوان په 140 اورونو کې 252 رنزونه جوړ کړي دي. د هند په لومبو اته اورونو کې سهواګ آؤٹ شو چې د شپږ چوکو په مرسته یې په شپږ ویشتو بالونو 15 رنزونه جوړ کړل. د دې ترڅنګ سچن تندولکر د 9 چوکو او 15 چوکو په مرسته 140 رنزونه جوړ کړل او آؤٹ شو. او همدې سره د مشال خبرونه پای ته رسیدي.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار عالم محمد نه خبرونه اوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې به د دې خبرونو تفصیل درکو.
په کندهار کې په یو بومي چاودنه کې 14 کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. د ملګری ملتونو د امنیت شورا د لیبیا د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو پیری کړې چې لمخه به د بشري حقوقو نه د سرغړونې په لړ کې سخت ګامونه پورته کول شي.
The text sends a strong message that gross violations of basic human rights will not be tolerated and that those responsible for grave crimes will be held accountable.
په لیبیا کې د کار روزګار لپاره تلي ګنښمیر پښتانه هم شتون لري. د نارامۍ له امله د دغه هیواد نه پاکستان ته راستون شوی یو تنوای
زمغه پاکستان نه هم به سایت موږ په فنونو باندې سړی شلو زمغه سره هیلپ هم نکولو بس دا به راتو ویل تاسو انټری موږ کړی دا پته نشي دا انټری دوی څه دا پاره کوله.
په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو لکبله د نادرا دفتر د ډېرې مودې راهیسې بند دی چې له امله یې د ځایي خلکو د ستونزې سره مخ کړي دي.
په پاتله دا کومل کورې چې د شیغام وکي چې چټي تکلیفونه نه جوړایي چې بس چې وره چې خلک چکن دي کورونه رس کورونه یو تل په یو کاټ وي چې بیا یې جوړاون تکلیف دی پولیس نه فرګري چې بیا یې جوړاو بیا نه جوړ تکلیف.
دا او نور ریپورتونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. دا خبرونه د پیښور په وخت د 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غک پیلېږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. اوس راځو د دې خبرونه اولنی خبر ته. په قندهار کې یو 14 شوي چې په ترس کې 14 کسانو ته مرګ جوړه اوخته. د دې پیښې تازه حال د نقیب الله متلوال نورو.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سپیو جنگولو په یو میدان کې د شویو 14 له عمله 8 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. دغه 14 نن غرمه 12 بجې د کندهار ښار شمال لویدیسته د ارغنداب ولسوالۍ د سرکاري باغ د ګل کلاچې په سیمه کې وشوي. د ارغنداب ولسوال حاجی شاه محمد وایي چې په دې پیښه کې چې د ریموټ کنټرول مایل نه و، له لومړۍ 14 وروسته چې کله خلک سره راټول شول دوهمه 14 وشوه چې ډېره مرګ ژوبله واړوله او د په وینا اته عام وګړي پکې وژل شول او 15 نورې چې پولیس دي ټپیان شوي دي.
دا څنګه شي دا څه ویدې چې ځکه چې تاسو ته پیاندې ملي پولیس په معنی خړو دا اوس یو کلاو یو سایو دا سای چې دې له څه دا سګوانی یا دا مامله
کته هم د دې پیخې پلاتروس چا پر غاړه نه دا خسته. خدا په داس هر کې دا چې 13 ورځ په خوست کې د سړک غاړې مان په 14 کې د خزا او ماشومان په ګډون اته ملکی کسان وژل شوی او د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې بیا د وزلوب په یو میدان کې د ځانمرګ بریدل عمله څلور تنه وژل شوی او له څلور یو زیات ټپیان شوی وو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدر من اوریدونکو، د مشال په خبرونو کې دا وخت د نړۍ حال درکو او ورزو. لیبیا ته روس د لیبیا د حکومت پر ضد د ملګری ملتونو د بندیزونو تایید کړي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا د لیبیا د ولسمشر معمر قذافی پر ضد په ګډه د بندیزونو یو قرارداد وړاندې کړي. د قرارداد لمخې په قذافی د هغه په نږدې ملګرو او د کورنۍ په غړو با په سفر کولو بندیزونه لګولې شي او اساسي به هم منجمد کړي شي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه یو رپورت تیار کړی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د شنبه پورس په یو خوله د لیبیا پر ضد د دې بندیزونو ملاتړ وکړي. د امریکا، برتانیې، فرانس او جرمني په پلوي راوړل شوی پریکړلیک له مخې د لیبیا صدر معمر قذافي د ده په کورنۍ او په نږدې ملګرو باندې د سفر کولو بندیز او د دوی د شتمنۍ کنګل کولو ګامونه واخیستل سو. د پریکړلیک له مخې په هیواد کې د تشدد تازه پیښو ته په پام سره پر لیبیا باندې د وسلې خرڅولو بندیز دی او د دې ترڅنګ به د دوی پر ضد د انصاف نړیوال عدالت ته مقدمه لیږل کیږي. په دې موقعه د امنیت شورا ته په خپله وینا کې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون وویل چې د امنیت شورا دا ګام د لیبیا حکومت ته یو سخت پیغام دی.
The text sends a strong message that gross violations of basic human rights
دا پریکړلیک یو سخت پیغام ورکوي چې د بنیادی بشري حقوقو دغه سخت خلاف ورزي به ونز غمل شي او څوک چې په دې لوی جرمونو کې ککړ دي د هغوی به محاسبه کیږي. زه هیله منیم چې دغه پیغام واورېدل شي او د لیبیا د حکومت پام یې ځان ته راواړو. زه دا تمه هم کوم چې دا به هغه خلکو ته هیله او آرام ورسوي چې اوس هم هلته د خطر سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون په وینا په لیبیا کې تر اوسه زر کسان وژل شوی دي او د په وینا هلته د خلکو د بیکور کېدو او د خوراکي توکو د کمښت اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
My solidarity with the people of Libya.
له دې موقع څخه په استفاده سره زه د لیبیا د زړور اولس سره د یووالي څرګندونه کوم چې لوینې تویدنې سره مخامخ دي او د خوراک، طبي سهولتونو لکه مخت او نورو بشري اثراتو سره مقابله کوي. په داسې حال کې چې د لیبیا خلک خپل قسمت په خپل لاس کې اخلي او دا د دوی حق دی، زه د دوی لپاره د نوي سباون په تمه یم چې دوی سولایز، خوشاله او ډیموکراټیک هواد غواړي او دوی به یې ډیر زر تر لاسه کړي.
will soon be theirs.
د شاغلی بان کی مون په وینا تر اوسه پوری 2000 کسان تیونس او 15000 مصر ته کډه شوی دی. د دې په خبره اوس هم حالت ډیر ځای خلک او بهرنی مزدران ایثار پاتې دي او محفوظه ځایونه ته په توګه ناکام شوی دی. بان کی مون وویل چې په داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د لیبیا گاوانډي او اروپایي هیوادونه لیبیای خلکو لپاره خپل سرحدونه پرانستي وساتي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا مرستیال استازي ابراهیم داباشي چې له کرنل قذافي څخه د شلون اعلان کړی وو وویل چې بندیزونه به د هغو خلکو اخلاقي ملاتړ وکړي چې د کرنل قذافي پر ضد مزاحمت کوي.
زه هیله کوم چې حکومت به د منل شوي پریکړلیک په اړه فکر وکړي. موږ له هغه خلکو څخه هم هیله کوو چې د رژیم سره مرسته کوي چې دوی به اوس خپل یو دریز غوره کړي او د لیبیا له ولس سره به ودرېږي.
د ابراهیم داباشي په وینا بندیزونه به د یو فاشیست حکومت له منځه وړلو کې مرسته وکړي چې اوس هم په ترابلس کې واکمن دی. بلخوا هلته په لیبیا کې رپورټونه وایي چې د شنبه په ورځ په پلازمینه ترابلس کې نسبتا خاموشه وه. دوکانونه خلاص وو او د کرنل قذافي ملاتړو د ښار په مرکز کې گشت کولی، خو د ښار د باندې د کرنل قذافي مخالفین په سیمه کې خپل کنټرول نور هم مضبوطوي او د مزاحمت کوونکو جوړې شوې کمیټیانې د ښار د انتظام چلولو او خلکو ته د بنیادی اسانتیاو رسولو کې مصروف دي. داسې رپورټونه دي چې په زاویا او مصراتا شهرونو کې یغیان له پوجانو سره په جګړه کې شکیل دي.
دا عبدالخی کاکر چې تاسو ته د لیبیا د حکومت پر ضد د ملګری ملتونو د بندیزونو په اړه رپورټ وړاندې کړ. په لیبیا کې د سورزو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې دوام لري چې په ترس کې د 1000 نه زیات کسان وجل شوي. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو محمد آصف اقبال چې په لیبیا کې په یو ترکی کمپنۍ کې د انجینیر په حیث کار کوي، د خرابو حالاتو له امله خپل هیواد ته ستون شوی. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان سره یې خبرې کړې دي چې په سر کې ترې د لیبیا ورستي حالات پوښتلې.
یار لکه 19 تاریخ باندې موږ ډیوټي وکړل نو هغه ورځ بالکل حالات نارمل وو. پټری پولی کې بنغاز کې حالات خراب وو، خو موږ ته دا ویل شوي چې ټریپولی کې حالات نشي خرابېدی، ځکه دلته کې دا قدافي صاحب هغه ډېر سترانګ دی. لکه خو 20 تاریخ باندې چې موږ سار ډیوټۍ ته تللو، بس هر څه بند وو. د شپې شپې خلکو دوکانونه هم خالي کړي وو، سایډونه هر څه بند وو. پولیس ویل موږ واپس کړو، تاسو واپس لاړ شئ. بس هغې نه یو دوه ګنډې پس فایرنګونه راکټ لانچر دا سټارټ شولې په ټریپولی باندې، لکه یو قسم ته حمله وکړله. نو دې کې ډېر لکه لیبیان او دا فارنرز هم پکې مړه شول. لیبیان پکې ډېر زیات وفات شوي وو، او بس یو د جنگ ماحول سٹارٹ شولو. هغې کې بیا موږ ټولو ته لکه دا اعلان وشولو چې اسپیشلی کیمپونو والا خلک دې بالکل نه راوځي، چې کم فارنرز دي او مارکیټونه دکانونه هر څه بند. نو بیا دې کې تقریبا چې شپش والا شپکې بیا دوباره غوې، لکه یو ځل د سارا ټیک کړې، بیا د شپې چې کم ټیک وکړه دا بس د چې کم مخالف پارټي وه، لکه د بنغازی نه دا تیجی نه د لکونه را روانه او ورو ورو او ټریپولی ته دوی په 20 تاریخ باندې دوی پهلې ویلې چې موږ په 20 تاریخ څه کوو، خو موږ دا ضرور کېدا نه چې دوی په ټریپولی باندې داسې حمله کوي راکټ لانچر سره هغه باندې.
نه دا د قذافي چې کوم خپل مرسل یې حمله کړ
نه نه مخالفینو مخالفینو جی دا مخالفینو حمله کړې وه، خو بس یو جنگ ماحول او بل برنه لیبیا موسم دومره یخ دومره یخنی او خلک ایرپورټونو ته په وتو باندې سٹارټ شول. زمونږ په 3 تاریخ باندې ټوله کمپنی لاړله ترکی ته، بس موږ صرف په کمپ کې پاکستانی تقریبا 14 کسان پاتې شول. او دا بنغازی طرف ته خواله لیم د پتو چې کمپونه ټوله وسوځول، خلکو نه پیسې یار څه اخستی دي او چا سره د روټۍ درک نشته. بس هغه شی په ټریپولی کې سٹارټ شول. بس روزانه د شپې موږ لکه په 21 تاریخ باندې زبیا لاړه لمغت ایئرپورٹ ته، ایئرپورٹ کې لکه هیڅ جازونه نه وو چې پاکستان د دوبۍ طرف ته راځي، صرف ترکش آسٹریلین دغه جازونه بتلل. او په هغې باندې هم لکه هم ډېر په خطرې کې به تلل راتلل، به خطره ډېره زیاته وه. او په ایئرپورٹ باندې آلریډي هلته کې بد حال وو. ایس زموږ پاکستان امبیسی ته موږ په فونونو باندې ستړي شولو، زموږ سره هیلپ هم نه کولو. بس دا به راته وویل چې ستاسو انټری موږ کړې ده، پته نه شي دا انټری دوی څه دپاره کوله. نوم به یې ولیکلو، کمپنۍ نوم تپوس پرې وکړلو، بس ختم. مردان پختونو لکه په دې افریقن ایئرویز کې بس موږ دوه کسان رالو، نور ټول تقریبا انډین او څه لیبین هم رالل چې لیبیا را پرېښودله، او څه بنگلادیش یو او دوه موږ پاکستانیانو.
دام کرالې وی چې تاسو د کچا راوسته او ورسره دغه جاسته څنګه دا چا جهاز
جاس خو زمونږ ایمیریټس او قطر ایئرلاین خو بالکل یو قسم دغه کړو چې موږ لیبیا ټریپولی ایئرپورټ باندې اډو کوزی ګونه. او دا افریقن ایئرویز هغه صرف هیلپ ته پاره، بس ما لکه دسې خلکو چې هغوی 4-4-5 دن په ایئرپورټ کې تیرې کړي، ما 26 گھنٹے په ایئرپورټ کې تیرې کړلې. او دا افریقن ایئرویز رالو او دا بای چانس بس دوبۍ ته دی ویل چې موږ دا کسان وړو دې ځنو بسل غواړو ټیکټ، بس موږ ته ملاو شلو پکې.
نو دې کې دار ملک خلکو کنه
شاو دې کې مکسچر مکسچر پاکستانی خو صرف موږ دوه کسانو، نو ټول انډین فیملیز یو بنگلاديشي یو س لیبین هم پکې راغلل موږ سره. دغه شان د صورت حال
نو کدا ایئرپورټ لګ حال نه تو چې ایئرپورټ کې حال
ایئرپورټ کې خو ډېر بد حال. موږ چې کم نه سار وخت لکه موږ یو گاڑی کې 6 کسانو وتلو، په بل گاڑی کې 7 کسانو وتلو. په ایئرپورټ چې موږ څنګه ورسېدو، ایئرپورټ ارد گرد 2-2 کیلومتر کې دومره خلکو بیګونه دا ټي وی غان د سیزونه پراته، چې ایئرپورټ ته موږ گاڑی بوتلې نشول. بیا الته موږ خپل بیګونه دغه شانت لاسونو کې راوخستل، او بس څنګه موږ ایئرپورټ ته نږدې شولو لکه انټری امپاسیبل وا. او بس دې ټیم کې جګړه سٹارټ شول په ایئرپورټ کې، فایرنګ مایرنګ وشول، لکه زه کامیاب شوم ایئرپورټ ته په انټری کې، او ټول ملګری مانه پاتې شو. بس هغه ته بیا ایئرپورټ سیل شول د دلنه نه، چې کم کسانو کا فلیټونه هم هغه ایئرپورټ ته غوړي انټری نشو کولی. او بس دمره ټیم کې ایئرپورټ کې دلنه لکه رسیدل.
هلته کې دوکانونه د خوراک سک د سپټال روغتون دا سہولتونه په ډیر ورځې کې شین
خوراک سک دینه ډیر خلک د نهارې د لاسا بهوش شوی هم په ایئرپورټ کې دغه شاندې پراته. برنه باران سٹارټ او دومره یخ هواګانې وي طوفان، او ایس د خوراک تنظیم نو او موږ ټول په کیمپونو کې دغه شانتي بد حال او د خوراک سن او ماشومان دغه شانتي په ایئرپورټونو جوړېدل. او برانه د لیبین کم لکه خانه جنگي سٹارټ ونه، ټول لیبین چې کم غزې مقامي خلک تي فارنر باندې به حمله وکړل، چې سبا ور سره او ګاډي به ور سره او پیسې خلو سره زیورات سره به ته واخستل.
د حالات کې چې موږ ګورار بلی نو خپل سره خلک چې کم نیو په بنکونو په دکانونو باندې حمله کوي، ماتي وډا کې چې د حالات ولته
د لیبین په کورونو باندې حمله نشوي کېدلې. او د لیبین سره چې کوم تعلقات هم د چا هغه سیف وو، خو نور فارنرس ته دا پرابلم ډېر زیات وو. د ډاکو والا دوکانونه خالي دي، هغوی زیات تر خالي کړي پیلنه، هغوی په شپې شپې باندې خپل دوکانونه خالي کړي. موبایل تقریبا کله به صحیح شولې او کله بل کلافی سب دا ډیره مهرباني وچ ار فارنر تا ټول لیبیا کې موبایل ته 100 دینار 40 دینار ور لګل چې ټول خلق خپل کورونو ور سره رابطه کوي. ما ته خدا هم پکې ښکار ده چې د پاکستان کال هم لکه فری کړو
دا لیبیا حکومت
لیبیا گورنمنت
دغه ته چې کوم فارم استاس فیاس کول خارجان
چې
زم پاکستانیان په کورونو پاکستان حکومت خو تاسو چې مې سه سره داونو لنور ملکونه چې کوم غیر خپل مې سه ول راغلی.
ما دا وکتل استرالیا نه امبیسی والا راغلی په ایئرپورٹ کې په جنگ حالات کې ګرځیدل په ٹریپولی ایئرپورٹ کې هغه هر وخت دا ویل استرالین لکه هغه ته یو زنانه میلاو شو د لاس نه رونی ولا سیف زیته بوت له ډایری کې ولې غلا او دغه شانتي نور سو خلک ورته میلاو شو استرالین هغه فورن ولې غلا ترکیش خپل درې جازونه راوخت خپل کسانو د پاره سیده ولې غلا او موږ پاکستانی اوس پر سر دوه کسان راغلي دا زنګ امبیسی حال نه
تاسو سو خپل سره اراده کوي واپس بیا راتلو یا د حالت تشو
بس تاسو حالات پورې ډیپند دي که حالات ښه شو زموږ کمپنی واپس تر لیبیا تراله نو بیا به سوچ کوم نو
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدونکو د دې د میوړاندې مو د محمد آصف اقبال خبري واوریدې. نو موړې په لیبیا کې د کار روزګار په سلسله کې وو موجود وو خو الته کې د ناآرامۍ له عمله خپل هیواد تراستون شوې ده چې زمونږ د خبريال شبیر جان سره خبرې کړې وي. اوس ورزو او یو بل کورنۍ ریپورت لرو. د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ګوند مشر آفتاب شیرپاو ویل دي ملک د ترهګرۍ ختمولو لپاره ضروری ده چې د طالبانو پر ضد اپریشن پر ځای د هغوی سره خبرې اترې وشي. آیا دا امکان لري او حکومت یې په اړه سوای په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله نورحال راکوي.
قومی اسمبلی کې د اجلاس دوران پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وویل چې افغانستان کې طالبانو سره مذاکرات روان دي نو ولې حکومت د ملک دننه طالبانو سره خبرې اترې نه کوي. د آفتاب احمد خان شیرپاو د دې سوال په جواب کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې طالبانو سره مخکې هم خبرې اترې شوې دي خو د هغې څخه نتایج مخې ته را نغلل. که موجوده وخت کې طالب وسلوال پولیټیکل انتظامیه ته سلامي شي نو هغوی سره مذاکرات ته تیار یو. کله چې موږ د آفتاب احمد خان شیرپاو نو اپختل چې تاسو څه ګورئ چې قبایلی سیمو کې با په کوم لارو امن پر ځای شي نو هغه ویل
ما چې کوم نوټو سره کړو دا وا چې بریکارا اپریشن اوچې دی اوس په کاټال کې دې مونږه چې جواب ورو چې دې کې څو مونږه حاصل کړل او څه زموږ کمزورې وي آینده لپاره څه طریقه کار پکار دی. دا اپریشن سره ورسره دا خبرو اترو یو طریقه کار هم تورو کول پکار دی. وزیر اعظم چې کوم خبره کوي چې او مونږه خبره کول غواړو زموږه غا 3 ډیز پالیسی دا او هغه خپل
مخکې هم په سوات او وزیرستان کې طالبانو سره امن معاهده شوی وي خو د دې معاهدو باوجود به طالبانو د حکومت عملداري چیلنج کوله. خبریال او قبایلی چارو کارپو سلیم صافی وای چې درسته نړۍ کې چری هم داسې نه دي شوی چې وشخړه د جنگ جګړې د لارې هواره شوی وي. سلیم صافی وای چې سیمه کې امن پر ځای کولو لپاره پکار ده چې فوز مذهبي او سیاسي ګوندونو او سیمه مشرانو سره سلا مشورې وکړي شي ځکه چې دوی د ملک په نظام چلولو کې یو مهم کردار لوبوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
او اوس د اسلام آباد سیاسي حال درکو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت نه د بیلیدو د اعلان وروسته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د خپل کابینې نه د پیپلز پارټي اوه وزیرانو د وستلو سمري لاسلیک کړي چې د وړاندې عمل درآمد لپاره د پنجاب گورنر ته لیږل شوې ده. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیس اجمل راکوي.
د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف لخوا د صوبائی کابینی او حکومت نه د پیپلز پارټي وزیرانو لری کولو سمري د پنجاب گورنر لطیف کو ساتا د منصورې لپاره لیکلی شوې ده. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی پنجاب د پیپلز پارټي وو وزیرانو د کابینی نه لری کولو په حق لا سمري گورنر ته لیکلې ده او د آئین تر مخه به گورنر دا سمري په 1400 کې منظوروي.
جب کسی صوبے کا وزیر اعلی گورنر کو سمری بھیجے،
چکلا دیوی صوبے وزیر اعلی یو سمری گورنر تولی گی، نو هغه دغه سمری صرف تر 1400 پورے ځان سره کې خودی شي. کپدې سمری کې د گورنر سره اعتراض وی، نو واپس یې وزیر اعلی ته راولی گی. خود سمری منظورولو په حق لا هغه سره صرف 1400 وی. کپ 1400 کې گورنر دا منظور نه کړه، نو عدالت به فیصله کوي. پاکستان پیپلز پارټی د مخ کې نه دا ویلی دی چې هغه پنجاب اسمبلی کې د مخالف ډلې په چونو کینی نظام په خیال خو گورنر لا د دې سمری منظوري ورکول پکار دی. دا ځکه چې د صوبایي کابینی اختیار وزیر اعلی سره وي، نو پکار دا چې د پنجاب اسمبلی وزیران هم د وزیر اعلی په خوا خوي. مونږ امید کوو چې گورنر به د آئین او قانون تر مخه دا فیصله زر وکړي.
صدیق الفاروق زیاته کړل چې د پیپلز پارټي په دې وزیرانو کې راجا ریاض، اشرف سونا، فاروق یوسف ګر، تنویر اسلام او تنویر اشرف کایرا هم شامل دي، او دغه سي د پنجاب حکومت لخوا د پیپلز پارټي د 14 پارلیماني سیکرټري د مخکنا د لری کېدو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس ورځو قبایلی سیمې ته. په محمد جنسی کې د قبایلی صحافیانو دوه ګروپونه د ټاکنو په لړ کې د کړکېچ ښکار شوې دي چې د جوړجاړي لپاره یو کمیټي هم جوړه شوې ده. د محمد جنسی نه د مشال ریډیو خبریال شهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د قبایلی سیمو د صحافیانو تنظیم ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ محمد یونٹ نو صدر نور محمد مومن او جنرل سیکرٹری لیاقت علی بلا مقابله وټا کړی شو. خدا محمد پرسلپ کلیزی ټاکنه د لانجی دوجی د مرکزی یونین د کمیټې د فیصلې په انتظار دی. د ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ مرکزی سانګې لړخه هغه محل یو کمیټي جوړه شو سو وخت چې د محمد پرسلپ او د ٹرائبل یونین محمد یونٹ په ټاکنو کې د سرکاري نوکرانو په اړه تنازع پیدا شو چې آیا سرکاري ملازمین الیکشن کولای شي یا نه. خود دغه کمیټه کومه چې مرکزی یونین د لانجی د هوارولو لپاره جوړه کړې ده، چیئرمین محبوب افریدی مشال ریډیو ته وویل
جنوبی وزیرستان کے مالتا مسالہ جوڑا جنوبی وزیرستان کے الیکشن
خود شاکر الله مومن موقف ته چې سرکاري نوکران په ټوله قبایلی سیمه کې شته چې صحافت هم کوي.
ضروری خبره ده چې خپل سم ملازمت بم کوي، ولی چې په پاټا کې خو تنخواګانې نه ورکوي ادارې، نو دوی اوس دا دغه کوي چې ملازم سړی مطلب ده چې ملازمت کم کوي، هغه وخت ادار نشي جوړېدی. مونږ وچې دا مونږ ته په اکثریت سره وای مونږ به کینو کنه دی او کس دوه په خوله مانی نه کی.
او د شاکر الله مومن داوه ده چې هغوی زړی کابینې ته د کثرت رای سره اختیار ورکړی دی چې هغه د صدارت چوکۍ سنباله کی.
باقي زمونږ د پرسلپ چې کومه دغه د کیبینټو موجوده کم کیبینټو نو هغه له توثیق مونږ په کثرت رای سره جمهوریت طریقے سره ورک سو پوری چې د ټی یو جی مومن کله جنرال باډه اجلاس وشي دا غیر فیصلې نه پس به د الیکشن منګه کو.
او د بل گروپ مشر ګل محمد مومن وای چې مرکزی آئین کې سرګند شوی دی چې سرکاري نوکران عہدی تر لاسه کول نشي،
چې د سرکاري ملازمینو اس قسمه گنجش په پریس کلب کې نشته، اس قسمه گنجش په آئین کې نشته. دا غي باوجود هغه خلک دل تقابض دي او غوږ موږ دغه خبرو ته ایګری نه دي. موږ غواړو چې په دې کې څوک دلچسپی لري، څوک تعاون کوي. موږ د هغوی مرګري، موږ د پریس کلب مرګري.
سو وخت چې د محبوب افریدی نه وپوښتل شول چې آیا آئین د یونین نه علاوه په پریس کلب هم لاګو دي، نو هغه مشال ریډیو ته ویل
چونکہ زمونگ آئین چکم 2010 چکم آئین زمونگ پاشوی دے پاگی کی باقاعدہ پا پریس کلب باندیم دا آئین چکم دے دا لاگو دے.
او دا ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ محمد یونٹ نوی ٹاکلی شوی صدر نور محمد مومن مشال ریڈیو تا دا پریس کلب دا انتخاباتو دا لانجی پا اڑا ویل
باقی د پریس کلب خبره د اغه کمیټه لمنګ وار کور کړه ټی یو جی مرکزی چې کومه کمیټه د اغه لمنګ وار کور کړه. ان شاء الله موږ د اغه نه د توقع لرو، امید لرو چې اغه بم ډیر په خطر کې سره اغه فیصله وکي او زمونږ به رورولي بحال شي.
د کمیټې د چیرمن د وینا تر مخه د لنجبا ډیر زر هواره شي. دا سات د پریس کلب امور د چا سره دی؟ هغه وویل
نو هغه لپاره موږ دوه کسان کمیټه جوړه کړه چې یار یوم د شاکر طرف نه واخته او یوم د ګل محمد طرف نه واخته، چې دا نوم یو غلام حسین محب دی او یو چې کوم دی شنواز مومن. کنه نو دا اختیارات هم هغې ته ورکړل چې کومه پورې موږ الیکشن نوي کړی نو هغه به هغې پورې به دا ذمهوار وي.
شنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
قدر من اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. راځي چې د اسرار العالم محمد نه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستانی رسنۍ وای په کراچۍ ښار کې د ډزو په بیلابیلو پیښو کې د درې پولیسوالو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او څلور جوبل دي. د افغانستان د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې دوه بمی چاودنې شوي چې ورکې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لیبیا د حکومت خلاف د بندیزونو د لګولو پریکړه کړې. بل پلو برتانیا او کینیډا په ترابلس کې خپل سفارتونه تړلي دي. د پنجاب وزیر الله شهباز شریف د پیپلز ګوند د نهه وزیرانو د لرې کولو رسمي لیک گورنر لطیف کوسا ته لیږلی دی. او د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې دا مهال د هندوستان او انگلینڈ ترمنځ په زړه پورې مقابله د هند په بنگلور ښار کې روانه ده. تر دې دمه هند د 15 وکټو په تاوان په شپږ څلوېښت اورونو کې 308 رنزونه جوړ کړي دي.
دا اسرار العالم محمد چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل او اوس ورزو د خبرونې نورو رپورټونو ته. په خیبر ایجنسی کې د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د نادرا دفتر د ډیری مودې راهیسې بند دی، چې له مخه یې د سیمې اوسیدونکي نشي کولی چې د ځان لپاره قومي شناختي کارډ جوړ کړی شي. په دې اړه د خیبر ایجنسی د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیر ډیر مودې راهسې د فوزی عملیاتو لاملا د کامیش نختی کارډونو جوړولو ځای یا نادرا دفتر بند پروت دی، چې له وجې د باډې په زرګونه خلک د شناختی کارډ د جوړولو نه بې برخې دي. دوی وایي چې د شناختی کارډ د نشتوالي د لاسه یو شمیر ستونزو سره مخ دي او دوی نه خو خپل مریضان پیښور یا د ملک نورو برخو ته وړی شي او نه پکې سکار روزګار کولی شي، ځکه چې په هر ځای کې پولیس د دوی نه شناختی کارډ غواړي. دوی وایي چې چارواکو ورته امر کړی دی چې خپل شناختی کارډونه د جمرود نادره دفتر نه جوړوي، خو ولې دلته کې هم د دوی کار نه کیږي او د زیات رش د لاسه واپس لاړ شي. د جمرود نادره دفتر مخې ته ولاړ د باډې سیمې ستنان د شناختی کارډ د مشکل په حق له باندې مشال ریډیو ته وایي.
انگلش کارڈ وہ تو پدری سال ہوتا رو لو بیا ملو نشول یا ناترا دل جام نہ روغلا کو یونیم کول مخه خبره تا کون چې جام نہ روغلا بس بیا چې کم دا ویل چې نن روشا او سفارشا او خیر دا چې تا ویل چې تو ولا بیا کنسل شو دی. اوس مې وتا انگلش کارڈ لا دوخلا وکړل د پورا اوس پته نه لګی چې ملو به سی او کبیا بند وی چې روشا سفارشا او بلا ورو چا نو دا معلومات یې بس نشته. نو پات لا دا کول کور چې د شي غام کی چې چټی تکلیف نه نه جوړای چې بس چو ور چو خال چې کندي کورونا رس کورونا یو هلته په یو کارڈ وی چې نه جوړاون تکلیف دی پولیس نه پرې غري چې بیا یې جوړاو بیا نه جو تک دې چکن د فنادر پولیس یې چې کارت وخایا کارت نه وی بیا کومه نه ته وخی کومه نو کې چې وی کې نو په خله چې وی ته یو معنی نه
پیګول چې نو مې نو پیګول او یو پر دې مل دې حج تاسو نه ختی کار نه دا کړای دوه خل کړای او تقریبا چې د یو به درې دونی مې شکی درې ور لانی رول او بل دوی مې شو شو نو سپاته ولا کله یې اوس په پښتنه وکړه کارتونه مې ورکو وی شي لانی رول شای ولا یو تا پاتره شه بل شي ورستایره ور حکومت نه او بس دا وختونه کوي چې مل تکلیف ولا چې کور په جلسه راکې خراب ور وکړه نو پولیس ولان څنګه یو ځامن ومنه شي شنه غدي کار نه شته ور تکلیف دا تکلیف پولیس ولان نشي بس کړو ور کوي تکلیف ور شي بڑے بر ګلن درجل ګملا ویرا سن چا جوړا شو ور
همدارنګ د جمرود سیمې خلک وایي چې د باډې سیمې د خلکو د لاسا اوس دوی ته هم د شناختی کارت په جوړولو کې مشکلات پیدا شوي دي. په دې حق لباندې د جمرود سیمې یو تن وایي
زما عجیزیان اما او د جامو سیدون کې په جام کې جام په ندرا کې روریا او ځکه ته وایي هم داسې مشکلات راغلي دي. حکومت لا روریا کول د پکور دي صحیح ده او باړه ده. مثلا مونږ هم ډیر یو باړه راغلی ده پکور دي حکومت له چاغه باړه ویرانه ده. پېښور خو آباد دی، آیت آباد شته دی، شاکت شته دی، هر ځای شته دی. یاد یې وکړي حکومت چې مثلا یو ورځ دی دلته باړې والو ته مقرره کړي، یو ورځ دی مونږ ته مقرره کړي، دا کې څه خبره نشته. خو که مثلا راشم دی نو موږ خو نه لاس لګولی، نه یو سړی وهلی، نه څه زور ظلم کړی دی. خو چا څرل وکړي مثلا هفته هفته مونږ تیرو چو هفته پاس هم هغه شی دی مونږ چې کوم دی میاشتو کالونو ته وځي.
د باړې او جمرود سیمې د خلکو د شناختی کارت د ستونزې په حق لمو چې کله د جمرود نادرا دفتر اسسټنټ سپروایزر نور محمد سره ولیدل نو دوی په دې حق لا وویل
یره جی وجوهات خو دا دی چې فعال حال کم ریسنت دی اپریشن جاری دی باړه کې. نو هغه کسان دې تر راځي مونږ دا او مونږ باندې بس دا برډن دی. نو سبا باړې واجه زمونږ تقریبا جام والا کسان چې کم نو 20-30% هم نکیږي ټول 70% باړه او باړه کې هم کم آفری دے دے. نو ټول مونږ باندې بس نن سبا دا واجه دا خو ډیپینډ کوي پراش باندې ځینې ټیم کې رش زیات وي ځینې ټیم کې کم وي. خو زمونږ دا کم ایوریج دی نو 150 تقریبا دا زمونږ ایوریج دی. مطلب هو دا پکار دی چې دا باڑی سنټر لدا سي سواله دې تنظیم وکي چې دا سي دا باڑی کسان چې کم دي دا خپل دا سنټر ولا لړ شي یا مونږ دا کسان ولا ور کی برتي کی.
د خیبر قبایلی سیمه د باڑی او جمرود خلک دا غختنه کوي چې چارواکي دې د باڑی متاثرین دوپاره په پیښور یا کومبل ځای کې د ځان له دفتر بندوبست وکړي چې د دوی د شناختی کارت د ستونزو سره هوار شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو دا او نور یو شمیر خوندور پروګرامونه د مشال په خبرونو کې تاسو اوریدئ شئ. هله چې تاسو د خپل ریډیو ستن د لانډو سپو یا شارټ ویوز تر څنګه په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سوه یو ویش باندې ټینګه کړئ. د دې تر څنګه که څوک انټرنیټ ته لاسرسی لري نو هغوی کولی شي چې د انټرنیټ پته د مشال ریډیو کومه انټرنیټي پته ده په هغې باندې د مشال ویب پاڼه ولټئ. د مشال ویب پاڼه ده www.mashalradio.com. او اوس هم یو بل رپورٹ. 13 ورځ فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر د ورک شوی شاوخوا 8000 ناټو کنټینرو په کیس کې د 13 گریډ نه تر 14 گریډ پورې د درشوي کسانو د خپل سوکونه د لری کولو اعلان کړی. خو سیړونکي وایي چې د ایف بی آر دا ګام د کیس کې د ملزمانو په ځای د بیګنا کسانو په نخښه کولو سبب ګرځېدای شي ځکه چې د کیس کې زیاتره د اوچتې پای افسران ککړ دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان په ریپورت کې اورو.
13 ورځ د ټیکسونو جمع کولو مرکزی ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو په 13 کالو کې ورک شوی 8000 کنټینرو په کیس کې د خپل دفترونو نه تر 2 پورې افسران د خپل سوکو څخه برخاست کړي دي. دغه تنانو کې د 13 گریډ، 14 گریډ او 15 گریډ افسران شامل دي. د ایف بی آر اسلام آباد د جاری شوی بیانیه تر مخه دغه ټول افسران د افغان ترانزیت ریډ څنګه سره تړل شوی او هم د دې د بے پروايي لوجه تیر دو کالو کې د ناټو ځواکونو لپاره افغانستان ته وړونکي سامان کې درغلي شوی و. د ایف بی آر له طرفه پورته شوي دغه ګام په هکله چې کله مونږ د مرکزي ټیکس محتسب دفتر چاته چې د سپریم کورټ طرفه په دې هکله د پلټلو حکم هم ورکړی دی یو اهلکار نه پوښتنه وکړه، نو هغه د نوم نه ښودلو په شرط په جواب کې وویل چې دا وخت د ورک شوي ناټو کنټینرو په هکله د پلټلو لپاره دوه کمیټیانې جوړې شوي دي. په دې کې یو کمیټي د مرکزي ټیکس محتسب یعنی ایف ټی او له طرفه د ښاغلي رمضان بټي په مشرۍ کې او بل د فیډرل بورډ آف ریوینیو یعنی د ایف بی آر له طرفه د حافظ یاسین په مشرۍ کې جوړه شوې ده. او د ایف بی آر د تیرې ورځې دغه ګام هم ایف بی آر د خپلې اندې پورته کړی دی، ځکه دې لړ کې د ایف بی آر نه زیات د ایف ټی او کردار مهم دی، کوم چې به هم دغه کیس کې سپریم کورټ ته جواب ورکوي. د دغه دویش افسرانو د خپل څوکو څخه لری کولو په حق له تر خبریال ډاکټر موید پیرزاده کې وویل
فیڈرل بورڈ آف ریوینیو چې دو اتلسم گریڈ نا تر پنځلسم گریڈ پورې دا کم دویش افسران معطل کړی دي. د دغه افسرانو د درغلو په اړه خو به نور معلومات وروسته راځي. خدا خبره ضروری ده چې مرکزی ټیکس محتسب سپریم کورټ ته خپل راپور کې دا لیکلی وو چې په دیش خړه کې زیاتره د نولسم گریڈ نا تر دویشم گریڈ پورې افسران شامل دي. خو زما په خیال د ایف بی آر دا ګام هم د هغې سلسلې وکړی ده، چرته چې د یوې رسمي کاغذي کاروایی په لار د ګناګار په ځای بی ګنا تنان په ګوته شي، کوم چې اکثر موږ په دې هیواد کې ګورو. او دا ځل هم د ایف بی آر دې ګام نه د غویره سرګندېږي.
زیاتره سیلګار دا دریز لري چې د ورک شوي ناټو کنټینرو دا سلسله د هیواد په معاشي او سیاسي ستونزو کې ډېر مهم کردار لري. عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه. په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د انټرنیټ د لارې هم د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه هم اوریدلی شئ. تازه خبرونه او نور چې کوم هفتوار پروګرامونه دي، تاسو د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې هم کتلی، لیدلی او اوریدلی شئ. او اوس هم یو مطبوعاتي کتنه د انګریزي ژبې پاکستانی ورځپاڼې ډان په یوه مقاله کې لیکل شوی دی چې پاکستان او امریکا په تیر وختونو کې مذهبي توندلاري د خپلو ګټو لپاره کارولي، خو دا وخت دواړه هیوادونه په خپله د توندلارو له امله د ناارامۍ ښکار دي. د دې مقالې مهم ټکي د یوې دمې وروسته.
دا مشال ریډیو ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په دغه مقاله کې راغلي دي پاکستان او امریکا د روس پر ضد په افغانستان کې د مذهبي سخت دریځۍ نه کار اخیستی و، خو دا وخت دواړه هیوادونه په خپله د دغې ستونزې سره مخامخ دي. د مثال په توګه په دې وروستیو کې د پنجاب د ګورنر سلمان تاثیر د یو مذهبي سخت دریځ تن ممتاز قادری د لاسه وژنه، او په امریکا کې د کانګرس په غړي ګیبریل ګیفرد باندې د بنیاد پرسته تن جیرډ لافنر برید چې په کې شپږ تنه وژل شوی او نوموړی سخته جوبل شوی و. دا دواړه پیښې یو بل ته په نږدې وخت کې رامنځته شوی، که څه هم د دې پیښې په اړه امریکایي خلاصي ډلو غبرګون ډیر کمزور نه و، خو د پاکستان محافظه کار ډلو چې د سلمان تاثیر د وژنې غندنه یې نه ده کړې نه ډیر بدل نه و. ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولس په سوچ او فکر باندې د تیرو او یو کلونو حالاتو ډیر اثر کړی دی چې پکې یې هیواد د بیلابیلو درې ډول حالاتو پر ضد جنگ کړی، اول د جرمني د فاشیست اتحاد پر ضد، بیا د روسي کمیونیزم او د اوس مذهبي توندلاریتوب پر ضد. نو د ورځپاڼې په وینا امریکایي ټولنه باندې تر یو حده د درې واړو ستونزو اثر غورځولی دی، او د دې دلیل لپاره ورځپاڼه د تاریخ په رڼا کې وایي دا انساني نفسیات دي چې کومو قومونو باندې ظلم شوی هغوی بیا په خپله ظالمان شوي. دا راز چې څوک د قانون حفاظت کوي هم هغوی قانون ماتوي، لکه پولیس او استخباراتي ادارې. او کوم خلکو چې د امریت پر ضد د ازادۍ لپاره هلې ځلې کړي هغه لیډران بیا په خپله د امریت په لار روان شوي. ورځپاڼه لیکي په جرمني کې د فاشیست ډلو پر ضد جنگ په امریکایي ټولنه کې د نسل پرستۍ یو څه اثر پرېښوده.
د دې ترڅنګ چې امریکا د کمیونیزم پر ضد کمپاین شروع کړ، نو امریکا په لاره اسلامي حکومتونو هم په خپل هیوادونو کې د آزاد خیال او روښان فکر خلکو د ختمولو کار ته دوام ورکړ، چې له امله یې په اسلامي هیوادونو کې سخت دریځي ډیره وده وکړه. د ورځپاڼې په وینا دا وخت بیا د سخت دریځو ترمنځ شخړه روانه ده. اسلامي توندلاري وایي چې په ټوله نړۍ کې به اسلام خوروي او په دغه لړ کې دوی هر ډول جهادي هلې ځلې کوي. بلخوا د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونلډ رامسفیلډ ویلي وو چې دا د ښه او بدو ترمنځ جنگ دی چې تر ډیره وخته به روان وي، او همدغه مذهبي توندلاري توب دی چې د پاکستان او امریکا په عام ولسي وګړو یې هم اثر کړی دی. خو په پاکستان کې دا فکر زیاتېدل به سیمه د تباهۍ سره مخامخ کوي، او په امریکا کې دا نظر خورېدل به نړۍ د تباهۍ په لور بیایي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې دا وخت اخیری غړی کې خبرونه اوري. تاسو لپاره خولي خولي خوندور ریپورتونه، معلوماتي او خبری ریپورتونه هم لرو. دا وخت یو مطبوعاتي کتنه ورسپانه د ایکسپریس ټریبیون کې عائشه اعجاز خان په خپل یو مقاله کې لیکي چې په لاهور کې د دوو کسانو په وجنه کې ککړ د امریکایي وګړي ریمن ډیویس په مسله د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې تر ډیره حده اغیزمنې شوې دي. خونو موړی وای پښتنه دادا چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو ګټه به چاته رسی. د مقاله نور مهم ټکی درته زموږ همکار اسرار علم محمد وړاندې کوي.
عائشہ اعجاز خان د ایکسپریس ٹریبیون کې په خپل یو مقاله کې لیکي چې په لاهور کې د دوه کسانو په وجنه کې ککړ د امریکایي وګړي ریمن ډیویس په مسله د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې د تیرو وختونو په پرتله د مهال تر ټولو زیاتې خرابې شوې. په پاکستان کې ځینې خلک ډېر خوشاله دي چې حکومت به ریمن ډیویس امریکا ته حواله نه کړي، او دوی وایي چې پاکستان داسې کوي نو حکومت به بیا لمنځه ځي. نو دغه رنګ د مقالې لیکونکي وایي چې د دې مسلې حل به په کوڅو کې مظاهره کوونکي راوباسي، څوک چې غواړي ریمن ډیویس ته د مرګ سزا ورکړل شي. خود مقالی لیکن کی عائشہ اعجاز خان وای چې اوس دا خبره پډاګه نه ده چې د اولس دارای تر کومه حد پورې جوړ کړی شوی. عائشہ اعجاز خان وای ک فرض کړو امریکا د ریمن ډیویس مسله د انصاف نړیوال عدالت یو سی، پاکستان به پدې مجبور وي چې دغه عدالت کې خپل کیس جمع کړي، نو دلته به بیا د غیر یقیني نتیجو لپاره اسلام آباد وکیلانو ته یو شمیر پیسې ورکوي. بلخو امریکا به د پاکستان لپاره د کیریلو ګربل په نامه 1.5 اربع ډالر مرسته هم بند کړي. همدارنګه جو بلخو به پاکستان د افغانستان جنگ په لړ کې د امریکا سره خپل همکاري ختم کړي. نو پښتنه دا راپورته کیږي چې د ګټه به چاته رسی. آیا د سره به د پاکستان ولسته د تعلیم سهولتونه ترلاسه شي؟ د سره به ګرانی ختم شي، او که یا به د سره د توانی بحران لمنځه یوړل شي؟ د مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وای چې په هر یو ټولنه کې د امریکا مخالف جذبات موجود دي، خو په پاکستان کې دا جذبات خطرناک حد ته رسیدلي دي. د غرنګو په خارونو کې د امریکا پر ضد ریلیانې وزي، او دوی ګڼي چې د امریکا سره د پاکستان اړیکې ختمېدو سره به ټولې مسلې حل شي. په مقاله کې وړاندې راځي که څه هم امریکا خپلو ګټو ته ګوري، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د امریکا سره د پاکستان اړیکو ختمېدو سره به د پاکستان مسلې حل شي او که نه شروع به شي. د مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وای که د سپینې ماڼۍ او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خراب بیگی، نو بیا به د پاکستان په ستونزو کې نور هم زیاتوالی راځي، ځکه چې نړیوالې کپنی به له هیواد څخه وځي او بیروزګاری به نور هم زیاته شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ له وجې د تیلو قیمتونه مخ په وړاندې روان دي، نو په کار ده چې د دې لپاره هم د پاکستان سره پیسې وي. د مقالې لیکونکي عائشہ اعجاز خان وایي چې پاکستان یو کمزورې هیواد دی، او د کمزوري هیواد په نړیوالو چارو کې دومره اهمیت نه وي. نو دغه رنګ د امریکایي وګړي ریمن ډیویس مسله نړیوال عدالت ته یوړل شي، نو هلته به بیا د پاکستان دومره نه منل کیږي. د دې ترڅنګه پاکستان په نړۍ کې د ترګرو لپاره یو پټنځای ګڼل کیږي، نو هلته کې نړیوال هیوادونه نه غواړي چې سرمایه کاری وکړي، نو بیا دا چې د دې هر څه له وجې به یوازې پاکستانی اولس اغیزمن کیږي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په اړه د ایکسپریس ټریبیون کې شایع شوې عائشہ اعجاز خان د مقالې مهم ټکی د اسرار علم محمد نه مو واورېدل.
زما کور
زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وکړی اسکول نه غوند را وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
قدر من اوریدونکو زما کور زما کلی او دا راز نور یو شمیر خوندور کلتوري او معلوماتي پروګرامونه تاسو د مشال ریډیو په نه ساته خبرونه کې اوریدل شئ. دا خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ پیلېږي چې تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري. او اوس یو نړیواله مطبوعاتي کتنه د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی دی امریکا له پکار دی هغه څه ایر نکی چې د 2001 کال نه وروسته یې زده کړی دی او دا چې حکومتونه د ستونزو د سیوا کې د لونه وړاندې د هغې د حل راوستلو هڅې دی وکړي. ښاغلی رابرټ ګیټس په سخت کال خپل دنده پرېږدي. په دې اړه د لاس انجلس ټایمز د یو ریپورت غټ کې بعد ملیح امیرزاده نوارو
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداري ورکړي چې امریکا ته پکار ده په راتلونکي کې د هغه ډول سمکني جګړو نه ډډه وکړي چې د عراق او افغانستان په هیوادونو کې کړي او باید د دې جګړو نه ترلاسه شوې زده کړې د هم هېرې نه کړي. د ورځپاڼې په خبره په ویسټ پوینټ کې عسکري زده کوونکو ته په وینا کې نوموړي دا وویل چې د هغه په فکر کچرې د امریکا د دفاع راتلونکي کوم وزیر ولسمشر ته په اسیا منځني ختیځ او یا په افریقا کې د خپل پوز د لیږلو مشوره ورکوي نو د هغه دماغ حالت به صحیح نه وي. د ورځپاڼې په خبره یو خواته داسې ښکاري چې د نوموړي دغه څرګندونې یو شخصي نظریه ده چې پوز د تېرې یوې لسیزې راهیسې په دغه سخت ماموریت کې بوخت دی. بلخوا دا یو اټکل ښکاري چې په راروانو وختونو کې به دغه شخړې په بنیادي ډول د اوسني وخت نه جدا وي. د ورځپاڼې په خبره د نوموړي دغه خبرې پر دې وجه وزن لري ځکه چې نوموړي د پخواني صدر جارج ډبلیو بوش له طرفه د دفاع وزیر ټاکل شوی او بیا وروسته باراک اوباما هم په خپل حکومت کې اوساتلو چې د افغانستان په جګړه کې د عسکرو شمیر زیات کړ. ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي که څه هم نوموړي د پخوانی مشرانو جارج بوش او یا پر ډونلډ رامسفیلد نیغ په نیغه نیوکیو نه کړې خو داسې ښکارېدل چې د خپلې دندې موده یې رانغښتل غوښتل او دا هم چې د امریکا د پوځ مرکز پینټاګون دی د تللو نه مخکې راتلونکي ته تیار کړي خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې کله به خپله دنده پرېږدي. د نوموړي په خبره د دې امکان ډېر کم دی چې امریکا به د عراق یا افغانستان په شان د درېیم نړۍ په کوم لوی هیواد کې عملیات وکړي. ورځپاڼه د نوموړي د خولې لیکي د دې خبرې زیات امکان دی چې په راتلونکي کې به امریکایي پوځ ټولې شخړې د ځمکې پر ځای هوا او یا د اوبو له لارې ترسره کوي. په دفاعي بجټ کې د کمی له امله د امریکا پوځ باندې فشار زیات شوی چې په جګړو پوځي خرچې کول دی په حق ثابت کړي. د دې پر ځای زیات ضرورت اوس دې ته دی چې د امریکا پوځ او حکومت ته د مسلې د زیاتېدلو نه مخکې دې ورته سلاره یا حل وګوري چې ور باندې ډېرې خرچې کولو ته ضرورت وي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی دی چې امریکا ته پکار ده هغه څه هېر نه کړي چې د 2001 کال نه وروسته یې زده کړي دي. د دې ترڅنګ نوموړي دا هم ویل چې باید ځمکني پوځي یونټ دې زیاته پاملرنه دې ته وکړي چې راتلونکي ماموریتونو تراګرې ضد جګړې د بیړني حالاتو سره مقابله کولو او بهرني ځواکونو ته د یاغیانو پر ضد مقابله کولو په اړه روزنه ورکولی شي.
د ملیح امیرزاده نامو د لاس انجلس ټایمز د مقالې په اړه واوریدل چې پکې ویل دي د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وای امریکا له پکار دی هغه سهیر نکی چې د 2001 کال نه وروسته یې زده کړي او دا چې حکومتونه د ستونزو د سیوا کېدل نه وړاندې د هغې حل د راوستلو هڅه وکړي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړی ډېر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډېره یادګاره ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه او ری د خبرونه تاسو په پښتو ژبه هر ورځ د پیښور په 9 بجې نشروشي او تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري. تاسو اوریدل شئ قدرمن اوریدونکو د کرکټ تازه حال درکو چې په اخیری ور کې دا وخت لو بروانه ده 338 منډه جوړ شوې بلکې ختم شوه په هم په دغه مر رنزونو باندې او اوس ورزو یوې بلې مطبوعاتی کتنې ته د اکانومیست مجلې په خپل مقاله کې لیکلي چې په پاکستان او کینیډا کې د راغلو سیلابونو او په چین کې د وشکالې ورسته په نړۍ کې د غلې دانې بیې جګې شوې دي. په مقاله کې راغلي دي که دا حالت دوام ولري نو په دنیا کې به د لوګې تیرونکو خلکو شمیر ډیر زیات شي. د مقالې غټکی بشیر واختر وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي چې لوی اوګدی مودې ورسته په نړۍ کې د غلې دانې بیې ډېرې زیاتې شوې دي چې په چین کې وچکالي دوام کوي او هغوی خپل غنم د ځان سره وساتي نو دا نرخونه به نور هم پسې لوړ شي. په مقاله کې راغلي چې په روس او ارجنټینا کې وچکالي په پاکستان او کینیډا کې د سیلابونو راتګ او د ځینو ملکونو لخوا د غلې په بهر ته لیږلو پابندي ځینې هغه لاملونه دي چې له وجې د غلې دانې بیې لوړې شوې دي. مجله زیاتوي چې که څه هم د چین او هند آبادي ډېره زیاته ده خو دا هیوادونه د خوراکي توکو کمولو ته کوم ګواښ نه پیښوي ځکه چې دواړه هیوادونه پوره غله لري او له نورو هیوادونو غله نه راغواړي. په مقاله کې راغلی چې په لری راتلونکي لکه په 2050 کال کې به دنیا مجبور شي د آبادی د زیاتېدو سره د غلې دانې تولیدول هم ډیر کی خو دا به ځکه مشکل وي چې کرنیز ځمکه ورستر بلی کمیږي بلخوا په موسم کې تبدیلی هم کېد شي دا مسله نور هم پسې سخت کی. د مقاله په وینا دا باید په پام کې وساتو چې د نړیوالو شمیرو تر مخه په 2050 کال کې به په نړۍ کې 9 بلیونه خلک ژوند کوي او دا به بې حده ګرانه وي چې ټولو ته د کافي خوراک ورسول شي او دوی دې ټول په مړه خېټه خوب وکړي. اکانومیست مجله زیاتوي چې د غلې دانې د زیاتولو لپاره به دیقانان او کرکیله زیاتول غواړي. همداراز د کرکلی د هڅونې لپاره باید په نړیوالو او د هیوادونو ترمنځ تجارتي خندونه پورته کړل شي او سوداګري دي اسانه کړل شي. د مجلې په وینا بل حل دا کې ده چې ټیکسونه کم کړل شي ترڅو د قانون په لګ لګخ سره خپل کرلی شین مارکیټ ته ورسوي.
د اکانومیست مجلې د مقالې غټکی مو د بشیر غواخ نو اوریدل. قدر منوریدونکو د کرکټ تازه حال درکو. د هند خار بنگلور کې د هند او برتانیا ترمنځ د کرکټ نړیوالې لوبې یو مقابله چې کوم شروع شو په هغه کې په هند 338 رنزونه جوړ کړی دي چې د دې لوبې د ګټلو لپاره باید برتانیا 309 رنزونه جوړ کړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه دا وخت اخیری برخه ته موږ را رسیدلی یو خو دا خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غاک پیلي تاسو اوریدلی شئ. په دې کې بیلابیل معلوماتي خبری کلتوري او خوندور پروګرامونه ریپورتونه او دغه ډول نور چې کوم فیچر دي تاسو اوریدلی شئ. خو تاسو باید د لپاره د خپل ریډیو ستن په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپک سوا یویش باندې ودروي نو تاسو کولای شئ چې دغه پروګرام نو واوري. د دې ترڅنګ څنګه چې درته وخت په وخت منګ وایو نو مشال ریډیو خپل یو وی پانم لري. دغه وی پانه د پاره انټرنیټي پاته چې کوم ده نو هغه دا www.mashalradio.com په دغه کې به یو پام کوی چې د مشال چې کوم ټکی دی نو هغه سره دا ډول دی MASHAL. که په دغه باندې تاسو لاړ شئ نو د انټرنیټ تلاره هم د مشال ریډیو خوندور پروګرامونه کتلی شئ لیدلی شئ او اوریدلی شئ. او اوس هم اصرار علم محمد تورزو چې د دې خبرونې په اخیری برخه کې د خبرونو لنډیز یو وار بیا تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستانی رسنۍ وای په کراچي خار کې د ډزو په بیلابیلو پیښو کې د درې پولیسوالو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او څلور جوبل دي. د افغانستان د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د دوه بمی چاودنی په ترس کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او څلور نور چوبل دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لیبیا د حکومت خلاف د بندیزونو د لګولو پریکړه کړې. بل پلو برتانیا او کینیډا په ترابلس کې خپل سفارتونه تړلي دي. د پنجاب وزیر الله شهباز شریف د پیپلز ګوند نه وزیرانو د لری کولو رسمي لیک گورنر لطیف کوسا ته لیږل دي. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د ناټو مالونکو دوه ټینکرې سوځولي. بلخوا هم د دغه صوبې د سوی سیمې سشن جج جان محمد ګوهر په نصیرآباد سیمه کې ناڅرګند وسلوالو تښتولې دي.
قدر منو اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. سبا له سهار په 9 بجې به بیا د سلام پښتونخوا سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.